څلور بجې شپې احمد شي بریام د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شي چاري. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د سولې تګلاره روښانه کړه، ویل چې یو لړ ضمانتونه هم پکار دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په غور کې د یو وژل شوي خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړی د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړی چې تیره شپه ووژل شو. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلار وایي افغان ولسمشر ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر خوشي شي، او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی ده چې الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی. بشپړ خبرونه. په غور کې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپلې کورنۍ د هغو دریو غړو مړي د ولایت دروازې ته راوړي دي چې تیره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤول کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړي به لرې نه کړي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو، او تیره شپه یوې وسلوالې ډلې د هغه پر کور برید وکړ. د غور امنیه قمندان عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی.
درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو له حملې وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیږي ویني چې طالبان تښتېدلي دي.
د عادل پلار د ولسی پاتسونوالو مشر امان الله بیک په دې وژنه تورن کړی، خو امان الله بیک او همداراز د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پوځ سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې انا ګریت کرامپ کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې وویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمنځ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارن باور له قوله ویل شوی دی چې برلین له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینې وړمه ورځ په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو له وړاندیز سره رضایت څرګند کړ. په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر ژر خوشي شي. د عبدالروف پلار محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له ده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنجشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنې چې له موږ سره یې وکړې هیله بخونکې وې. راته یې وویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، او په نږدې راتلونکي کې به عبدالروف جان خوشي شي.
نه کلن عبدالروف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو، او که څه هم د هغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډیر اعتراضونه وکړل، خو د دې ماشوم د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر روانې یکشنبه به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي که نه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تر اتلسم د فبروري پورې به بسران خپله روستۍ پېښه اعلان کړي چې آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او که نه د ټپونو له امله نشي کولی شي دا لومړۍ لوبه کې ګډون وکړي.
د راشد خان د ټپي کېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سې شنبه په ورځ د مارچ په دوهمه پیلېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدراعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه وبلله، او ویل چې پوځ باید په سیاسي چارو کې لاسوهنې ونه کړي.
پوځ اجازه نه لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي، بلکې دوی باید د خلکو او انتخابي چارواکو اطاعت وکړي.
بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو پرون د شاوخوا لس زره کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې، او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري، نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو له کبله اندېښمن دی. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوز له هوایي حمله وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د روانې میاشتې د راکټي برید په ځواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنگرونو بمباري کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه له دې حملې یوازې څو ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د حکومت د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ظریف له خپل سیال فیصل مقداد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لویدیځوال باید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې د دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته وه. پنټاګون وایي په نننۍ حمله کې چې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لومړنی پوځي اقدامو د سوریې او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډېر تاسیسات په نښه شول. پنټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران پلو ملیشو ډلو، کتایب حزب الله او کتایب سید د شهدا مرکزونه او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی دی چې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی، خو د نوي زندان د موقعیت په اړه هیڅ جزئیات نه دی ورکړي. د محبسونو د خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر کلاشنکوف نن جمعه وویل چې ناوالنی هغه ځای ته لیږدول شوی چې د محکمې د حکم په اساس باید د حبس وخت پکې تیر کړي.
اسدی رډو په منځنۍ سپه دوله شپښنیوي او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پالوي د سولې په تګلارې کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور ویشت مکتبونو یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري.
کله چې راشو بارانی زمونږ باران د وجه نه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه هر سلام دي شي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي
ټول لوبغاړي په متحده اماراتو کې دي او خپل تمرینات کوي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ تمریناتي لوبه هم اوس روان ده.
په دې خبرونه کې مو د زرغون خوست له حشر هم خبرو.
مستی ځوانانو دیو ولاسی شهر په ترڅ کې په زرغون نیلګي کې نه ولین دا لړۍ بلا دوام لري.
افغان ولسمشر وایي د سولې خبري یوازې له طالبانو سره خبري نه دي. د سولې لپاره یو لړ سیمه ییز او نړیوال تضمینونه هم په دې کې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
که څه هم له یو وګده ځنډ وروسته په دوحه کې د سولې خبرې بیا پیل شوې، خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه ګڼي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره د سولې خبرې نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې معیار، دولت جوړونې او بازار جوړونې تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویلي سوله یې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یوه نقشه هم لري. ولې د هغه په خبره د افغانانو د حق له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې غصب شوی دی. خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي؟ د جمهوري ریاست د بیان رستیال د واخان مینپال د جمهور رئیس غنی د سرګندونو په اړه وویل
سیمه نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بلخوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدانو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولیز خوځښتونه پیوړی کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوي هوکړې نه مخکې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنځشنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په شمال ختیځ سون کې خبريالان ادعا کوي چې د کندز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبريالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبريالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل له کندز په دې راپور کې.
په کندز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیح او تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. که چیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانیږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغوی په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه ښه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپلې خوښې په مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستن. مشکلات منبره ها با نهاد های حامی رسانه ها و
پا تخار ولایت که خبریالان اطلاعات و تا دلسترسی پا برخه که لستونز سر مختی. موگ چوزلی دغستونز لچارواکو او در رسانه و در ملاتر لبنسطون سر شریکه کرده. خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالان او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان خبريالان له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنوی کارکونکو کې غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاژواک خبري اژانس خبريال اجمل کاکړ وایي
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د کندز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس سوی دی د هغه په روښنایي طرز العمل کې د خبريالانو سره جدي همکاري وکړي.
لدی وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خوندونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول هغه د قول اردو وي، قمانداني وي، دغه یا خپله د ولایت چې که چېرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپلې نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړې کړو. موږ
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپله یوه مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلورویشت ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې سباندې یولس زره شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوختې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي یې شاکې دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وګزباغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانۍ غواړي. دلته له لسو زیات له لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته ښوونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د ښوونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. وغوزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا اووه کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغوزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپنا ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د وغوزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی ترپتوب ته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کېږي. په ښوونځي کې دومره آبادي نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لېرو لېرو سیمو نه راځو لیسې ته د دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجې نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامې، کتابونه هر څه لمده شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمایي کې پاتې.
د اوغوزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومی مشر نظیف الله راته وویل
بچی چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګاه یو تعمیر وچ نه لري. په اوسه ډېر وعدې مخکې شوي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کومه زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې موږ سره کړې باید هغه پوره کړو. خسته خپله تعمیر جوړ دي.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او د وغوزباغ لیسه یې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
د وغوزباغ مکتب چې دی واقعا هم هغه خلک هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زموږ هم هلې ځلې دي. په اعتراف اقامې د لارې موږ سره وعده شوې ده او موږ دغه مکتب په هغې کې شامل کړی دی او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف اقامې د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده وایي په کونړ کې ټول پنځه سوه دولس ښوونځي موجود دي چې له دې جملې دوه سوه ودانۍ لري او نور ټولې سرپنا نه لري. په دغو ښوونځیو کې څه کم دوه سوه زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباطي مطلب لرو چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لست کې پات شي. یو شمېر اقتصادپوهان وایي چې له دې سره په تیرو دوو کلونو کې چې پاکستان په خړ لست کې پاتې شوی دی دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان کړی دی. خو اوس په عراق کې د سوریا او عراق پولې ته نږدې د یوه بمبارد راپور امریکایي ځواکونو د سوریا او عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې دغو په دغو بریدونو کې چا ته مرژوب لا اوښتی او کنه، خو په سوریه کې د بشري حقونو یوې ډلې په دغو بریدونو کې 12 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 25مه یوه خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبل اوښتي او کنه، خو سوریا کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وژل شوي دي. پی ایم یو د دولت پلو ملیشو یوه ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارۍ د سوریې خواته رالېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیات شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2000 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قماندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نور زیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالین د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د څور برمی او چې سوي د برمی تقریبا یو سل او اجا غزا یو سل شپېته غزا وسی 2 انچ وبلري. نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو د لوړ پوړو کسان څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندنه وته وته د دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې وبوي او څه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. مخالف پر دریا باندې مخکي ولاړه او بکوا سیمه نو وس وبوي پر مخ باندې وڅېلې ګرد بکوا تورات خلګي جنوت د چشنګ وبونه پس کې پیدا کیږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ چې دلته د بند وته وتړي نو هغه ته بیا وبو کار وته کولای شي. زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه دا چې په څلور کې 1480 کورنۍ ژوند کوي. 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداهده ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دې لري لري ځایونو ته مدرسو له بوجي په پردو کورونو کې ټیټ ولي او څوک دې په پردو کورونو کې میاشتې تېرې یو وخت مکتب او درسونه کېږي په ومانه هیله مې دا ده او ارزو می دا هغه چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ خبرې کوم. موږ افغانستان کې باید چې سوله راشي. موږ غواړو چې سوله وشي. خپل طالبانو باندې ځخ کو پر اشرف غنی باندې ځخ کو په چې خپل سوله وکړي په دبرلیا ځخ خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په خوست کې د زرغون خوست په نوم د نیالګي او د کښېنولو اشر او کلتوري میله چې پرون پیل شوې وه نن هم روانه ده او سبا به هم روانه وي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې اورېدلی شئ. او په دې خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. دمګړی به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کېدونکي دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس تر ټپ کېدو خبرونه خپره شوي دي. آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي؟ ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوو مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي؟ تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي؟ د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤول فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري. خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نیټه رسمن تایید شوې ده که نه.
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کېږي. د ویل ده چې ټاکل شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په دومره نیټه پیل شي او تر شپږمې نیټې به دوام وکړي. او دوی بلوا تاسو ته چې د مارچ په لسمه نیټه پیل شي او تر څوارلسمې نیټې دوام وکړي.
هو تکسب د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړي ځکه چې پخوا ویل کېدل چې په پنځم تاریخ ممکن شروع شي لومړی ټیسټ.
دا مو په عربي متحده اماراتو کې په شرایط کې کېدل غواړي چې او د کورونا پر وړاندې
هو تک سب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي؟
بل هو خو دغه تر شي ټول لوبغاړي عربي متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمرینات لوبه هم شوې ده او دا تمرینات لوبه اوس بریان لري.
د افغانستان پیژندل شوی ستوری راشد خان ټپی شوی دی. تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې دی به په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي.
بدبختانه چې افغانستان د کرکټ په ملي لوبه کې خبرې افغانستان لاس ټپی شوی او د درملنې لاندې دی. ما د ډاکټرانو ورته وخت ټاکلی دی چې راتلونکي د فبروري پورې به ډاکټران خپله روسۍ پرېکړه اعلان کړي. آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبه کې د افغانستان استازیتوب وکړي او کنه د تکون له امله نشي کولی چې دا لومړی لوبه کې ګډون وکړي؟
یعنې د راشد خان ګډون اوس هم لا د شک خبره ده. داسې نه ده چې خامخا به دی په لومړي ټیسټ کې برخه نه اخلي.
بلې هو همداسې ده. وروستۍ پرېکړه به په ډاکټران په اپېشن د سیمرول له موږ سره شریکه کړي.
په افغان ټیسټ ټیم کې ځینې نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. څه تمه لري چې نوي لوبغاړي به ډېر د اصل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ګورئ شیبر صاحب د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړ کې ډېرې ځوان لوبغاړي لیدل کېږي او تر ډېره ځوان لوبغاړو ته به فرصت هم رامنځته شي. وګورو چې دغه زموږ ځوان لوبغاړي چې دومره ښه فرصت یې ترلاسه کړی څومره کولی شي چې دغه ښه فرصت نه ډېره ښه استفاده وکړي. خو موږ باوري یو چې ځوان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې دوی به وشي کولی د افغانستان لپاره د زیمبابوې پر وړاندې ښه نتیجه ولري.
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده که چېرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي له کوم ټیم سره ممکن وکړي؟
بله، موږ په راتلونکي کې د ډېرو هیوادونو سره لوبې لرو چې په هغې کې سپیس پاندوس او ویزې او شلاویزې لوبې شاملې دي. د یو ستر هیواد نوم به تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به انشاءالله افغانستان د اثر بیا سره هم ټیسټ لوبه ترسره کړي.
وخت نه دی بیان شوی
کار دی چې نه معلومه، خو انشاءالله چې ډېر ژر به موږ کار دی ته هم له تاسو سره شریک کړو.
هو تک سره ډېره مننه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیر نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حاله ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کورسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخه اور.
په غور کې د وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د دې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیره شپه په یو برید کې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي چې دا برید طالبانو کړی. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤول کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي خپل مړی به یونسی. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پاوت د سرچینو په لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې انا ګریت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې د وینا پر مهال وویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمنځ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلاروی ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر خوشی شي. محمد نبی وایي چې پرون یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر روانې یکشنبه ورځې به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوې سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبې په ورځ پیلېږي. په افغانستان کې وروسته له دې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوز غوښتنه رد کړه وضعیت لا هم ترنګلی دی. مسکو نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو له کبله اندېښنه لري. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوز له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل سوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده.
د خوست د سلګون اوسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست شهر د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو عشر او کلتوري میله پرون پیل شوه. د خوست ښاروالي لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د ښاریانو لخوا بنډارونه او اتڼونه هم کېږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کښېنول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه زیاته شوې ده. له خوسته راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ عشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د زرغونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي چې زرغون خوست په نامه مشهور شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنوی هم خدای د ښاروالۍ وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډې به شنه شي دا ته ورکړو څو کاله مخکې.
چارواکی وایي په ښار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلي کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرې لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري د یوې معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپله شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هم پلازمینې او جلادما رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګنای محل سره هم شریکم تر څو وکولی شي دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپله غواړم دغه ډیزاین کړم او په مهنګي د نورو ارګانونو سره او دلته یو ډیر منی او قایصه پر جوړول او مختلف نور هم سہولتونه لته فراهم شي. ماته د مونږ خویاند د لپاره سہولتونه فراهم شي.
په ورسته یو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو له خوا په ډلې عزتوګه د نیالګي یو کینول دود شوی او یو برخه نیالګي سمارت پر رسیدو دي. مدني فعال سمیولال مروی اوس په ورسوالی او اول رپراتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شواله. د خوست په هر سیمه کې په سلګون نیالګی کینول کېږي. مستوی ځوانانو دی او ولاسیا شهر په ترڅ کې په سلګون زرغون نیالګی کینول ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري تر څو وکول شي د خوست د خوست د متون تپا په نیالګیو په پوهی تر څو یو خپل خوست
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګ د موسیقي د پروګرام تابعا هم شوی و. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوژنیو اتڼونه او خوشالۍ وکړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، د پاکستان په اړه یو مطلب لرو. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړلس کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې په دې خړلس کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف ای ټی اف په خړلس کې له شاملېدو را په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده چې له دې درکه دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان لیدلی دی. دا ساجی راډو د مشال څنګه خبريال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویل دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی اف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی اف دا مني چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګرۍ سره په مرستو پورې اړه لري. باید له اوشت نکاتو پر درو باندې په بشپړ توګه عمل درآمد وسی. زب یادم نم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ټی اف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګانې موثر دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې لکه نه پاکستان په خړلس کې اچول شوی، نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نخه کوي او په دې ویره کې دی چې کچېرې د ملک د یادې ادارې تور لیست زی او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي، نو د تاوان سره مخ کېدې شي.
کله نه پاکستان ګری لیست کې شوی دی، نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی، نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ټینک سیوی دغې کړې ده چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټس بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشنز به جوړېد، کاروباري انسټیټیوشنز او امپلایمنټ به کېده، جی ڈی پی به خورېده، نو هغه کارونه کم شو.
اکرام موتی وایي پاکستان هلا د ناقانونه پیسو له څار لیست وتې شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بانکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړه توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټننټ جنرل طلعت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي، نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوي ګران دی. موږ اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دي، باید چې دا شکونه لرې کړل شي او هر څه په ډاګه وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرینګ او لاترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف 40 سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه 40 سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې 20 عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي اپیټیب غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2020 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو. او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکت کړی دی، د هغوی جوابونه واوري. البته د خبرونې په یوه برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر منظم ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مسمم صاحب په دې خبرونه کې راسره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې. مسمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې تستونځ لري او بیا به راسره ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالینه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو زمونږ هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو د لارې راسره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم، په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچا یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 روغتون دی چې مخکې د دېنه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لره. په دغه برخه کې د ولس غوښتنو همدارنګې د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړې چې ډېر په چټکۍ روان دی. د دې تر څنګ په ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅې پیل کړې چې په روان کال کې 3 ولسوالیو روغتیايي مرکزونو ارتقا هم وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه ده چې د دې سیمې د خلکو د نفوس په سطح باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو، څو دغه روغتیايي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري. په دې روان کال کې تقریبا 3 روغتیايي مرکزونه ارتقا کړل.
بله، ډېر مننه. دا بل اوریدونکو به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته پراسو.
السلام علیکم. رفیق الله د کونړ ولایت د دانګرام ولسوالۍ د سری مری د کری څخه.
روان دغه منګه سره مانځي کله چې د پول نه لري او په دې چې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري د سیاست کارتونه ما چلې تر ول سوالې تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سخت مشکلات سره مخ دي کوم امنیتی ستونزې هم نشته چې دولت وي دلته نه جوړو مثلا ډېرې وعدې را سره وکړي انتخاباتو کې دغه پول جوړ نشو هیله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زما نشر کړي
ملم سوان صاحب
مننه د اتیکولا ورور د پښتنې په جواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی اوس ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي مونږ بودیجه کې ولس ته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي په ولسوالیو کچه هم د خلکو وختنی راټولیږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته مونږ بودیجه جوړوو او هغه